السلام علیکم. د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې جګړه روانه ده، خلک اندېښمن دي.
دا اوس خلک یو مبهم حالت کې دي چې موږ رغیږو کورانیږو.
دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د هلمند مرکز لشکرګاه به هیڅکله هم د وسلوالو طالبانو لاس ته ونه ولویږي. دا مو د خبري ساعت د سر راپورونه دي. تر 15 بجو په کوټه کې د پرونی حملې په باب هم معلومات درکوي چې د وژل سوو شمیر تر اویا زیات شوی دی. د ازادي راډیو خبری سات په خبری سرویس پیلو د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي. نوري اس نوري چې د نړۍ خبرونه تر دې شیبې څارلي په استودیو کې را سره دی. نوري صاحب، په نړۍ کې تر دې شیبې څه روان دي؟
بله، په مهمو خبرونو کې بیا هم د کوټې د ښار د پرونۍ تروریستي حملې په اړه مهم خبر دا دی چې د بلوچستان ایالت په ټول پاکستان کې وکیلانو نن د دغې حملې په وړاندې په احتجاج کې اعتراض کړی دی. دغه راز ترکیه هم د امریکا په متحدو ایالتونو فشارونه زیات کړي چې هغه مذهبي مشر وروسپاري چې انقرې د جولای د 15 نیټې په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن کړی دی.
د دې خبرونو تفصیل په څو شیبو کې. اوس له رحمت الله افغان نه د افغانستان خبرونه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د هلمند مرکز لشکرګاه به هیڅکله هم د وسلوالو طالبانو لاس ته ونه لویږي. په کابل کې امریکایي پوهنتون د امنیتي ګواښونو له امله خپل فعالیتونه د موقت وخت لپاره ودرول، او د ملي امنیت ریاست یو ماشوم د تښتونکو له منګولو وژغورو. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د هلمند مرکز لشکرګاه به هیڅکله هم د وسلوالو طالبانو لاس ته ونه لویږي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل په هلمند کې کافي شمیر امنیتي ځواکونه موجود دي او وضعیت په بشپړ ډول تر کنټرول لاندې دی.
د لشکرګاه لپاره قطعا کوم نه خطر شته دی او نه خطر پېښېدای شي، او دا د دښمن تبلیغات دي چې ویي چې لشکرګاه به سقوط وکړي. موږ جګړه تاییدوو، مګر زموږ قوتونه هلته دي.
دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د یو شمیر سرچینو په حواله وایي چې په هلمند کې روانه جګړه مرکز لشکرګاه ته نږدې شوې ده. په کابل کې امریکایي پوهنتون د دغه پوهنتون د دوو تښتول شویو استادانو د اعتراض په غبرګون او د امنیتي ګواښونو له امله خپل فعالیتونه د موقت وخت لپاره درولي دي. په کابل کې د امریکایي پوهنتون یو استاد ظریف امینیار نن ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د لنډ مهال لپاره شوې ده.
د امریکایي پوهنتون د پالیسۍ له مخې درس باید هغه ځای کې ورکړل سي چې هلته د ځان او مال امنیت پکې خوندي وي. د یو لنډ مهال لپاره پریکړه پر دې سوې چې د پوهنتون فعالیتونه وځنډول سي.
په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه تنه استادان چې یو یې امریکایي او بل یې استرالیایي وو دوه ورځې وړاندې د درلامان له سیمې له درکه سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یرغمل شویو د موندلو د خلاصون لپاره یې هڅې تیزې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې یو 14 کلن ماشومې د تښتونکو له منګولو ژغورلی او له پیښې سره د تړاو په تورې دوه تنه نیولي دي. له دغه ریاست څخه نن په خبره سوي اعلامیه کې راغلي دي چې نیول سوي کسان علي یاور او علي احمد نومیږي چې د کابل ښار له 14 ناحیې څخه نیول سوي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي نیول شویو کسانو 28 ورځې وړاندې د تعقیب په نوم یو 14 کلن ماشوم د دشتي برچي له سیمې تښتولی و او په بدل کې یې د 2000 امریکایي ډالرو غوښتنه کوله. بلور ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په مزار شریف ښار کې د چاودنې له امله دوه ملکیان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. له دغه وزارت څخه نن په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې یو اندازه مواد د مزار ښار د دویم امنیتي حوزې اړوند سیمه کې په یو کراچۍ کې ځای په ځای شوي وو چې شاوخوا 2:30 بجې ورته چاودنه ورکړل سوه. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوري اس نوري څخه واورئ.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې پر یوه روغتون د پرونۍ ځان وژونکې حملې وروسته چې په لسګونو وکیلانو ووژل، په ټول پاکستان کې وکیلانو د کار نه کولو احتساب کړی دی. روغتیایي چارواکو وویل پر دولتي روغتون په شوي برید کې د وژل شوو اویا تنو تر شپېتو پورې وکیلان دي چې د خپل وژل شوي همکار او د بلوچستان د وکیلانو د ټولنې د مشر بلال قاسم مړینې ته د درناوي لپاره دغه روغتون ته ورغلي وو. د هغو دوو سخت دریځو اسلامي ډلو څخه چې د دغې بېرحمانه حملې مسؤلیت یې په غاړه اخیستی یوه هم د اسلامي دولت ډله ده، خو چارواکي او کارپوهان شک کوي چې دغه ډلې به چې مرکز په منځني ختیځ کې دا حمله ترسره کړې وي. دا په پاکستان کې پر وکیلانو د حملو د لړۍ په ترڅ کې تر ټولو خونړۍ حمله ده چې ترسره کیږي. روسیه ته د ترکیې ولسمشر د نننني سفر په درشل کې رجب طیب اردوغان وایي دغه سفر به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې چې په دې وروستیو کې کړکیچ راپورته شوی و یو نوی باب پرانیزي. اردوغان په هغه مرکه کې چې د روسیې له تاس خبري آژانس او د روسیې له 4 تلویزیوني چینل سره یې د اګست په 10 نیټه په استانبول کې کړی او نن خبره شوی وویل: زه دغه سفر ته د یو نوي پایل د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د یو نوي باب د پرانیستل کېدو په توګه ګورم. غواړم خپل او هم د ترکیې د ملت په استازیتوب د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې خلکو د خپل تاوده احترامات وړاندې کړم. ټاکل شوی ده چې اردوغان او پوتین نن د روسیې په سان پیټرسبورګ ښار کې سره وګوري. ترکیه د امریکا په متحده ایالاتونو فشارونه زیات کړي چې هغه مذهبي مشر وروسپاري چې انقره د جولای د 15 نیټې په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د ترکیه د عدلیې وزیر باقر بوزداګ وویل د هیواد ته د فتح الله انګولن د سپارل کېدو په اړه په ترکیه کې د امریکا ضد احساسات اوج ته رسېدلي او د دې خطر شته چې هغه کرکره وپاروي. هغه دولتي انادولي خبري اژانس دغه راز نن وویل چې که واشنګټن د ګولن له سپارلو ډډه وکړي له انقرې سره به خپل ائتلاف قرباني کړي. ترکیه چې د ګولین غورزنګ یو تروریستي سازمان نومولی د هغه د ورسپارلو غوښتنه کوي چې په ترکیه کې محاکمه کړي. واشنگتن ویلي په دغه کودتا کې د هغه د لاس لرلو په اړه باید ورته اسناد او شواهد وړاندې شي. ګولین په کودتا کې چې له 270 زیات کسان یې ووژل خپل لاس لرل رد کړي دي. د جمهوری غوښتونکو د ملي امنیت 500 لوړ پوړو چارواکو اعلان کړی چې د دې ګوند کاندید ډونالد ترامپ ته جمهوری ریاست لپاره نه شخصیت نه ارزښتونه او نه هم تجربه لري او خبرداری ورکوي چې که هغه غوره شي دا به د امریکا په تاریخ کې تر ټولو یو بې پروا ولسمشر وي. دغو چارواکو په یو اعلامیه کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون خپره کړه ویلي دوی په دې پوره باور لري چې هغه به یو خطرناک ولسمشر وي او د ملي امنیت او هوساینه به له خطر سره مخامخ کړي. په دغه ډله کې د کورنۍ امنیت پخواني مشران د استخباراتو رئیسان او د ولسمشر لوړ پوړي سلاکاران شامل دي. که څه هم د امریکایي امنیتي متخصصینو نه دي ویلي چې آیا دوی د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن ته رای ورکوي او د هغې په اړه هم شک څرګند کړی، خو دا یې روښانه کړی چې د دوی هیڅ یو به هم ډونالد ترامپ ته رای ورنه کړي. جاپان نن په ناګاساکي ښار کې د امریکا د اټومي بم د حملې یوه کلیزه ولمانځله. په سیمه ییز وخت په هغه ځای کې چې دغه بم راغورځول شوی و، له دغې حملې د ژوندي پاتې شوو او د قربانیانو د کورنیو په ګډون په زرګونو کسان راټول شوي وو چې د زنګ له وهل کېدو وروسته یې یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. په دغه چاودنې کې سمدستي شاوخوا 4000 کسان ووژل شول او په وروستیو میاشتو او کلونو کې د راډیو اکتیو وړانګو د ناروغیو له امله په زرګونو کسان خپل ژوند له لاسه ورکړ. دغه حمله 3 ورځې وروسته له هغې وشوه چې د امریکا متحدو ایالتونو د جاپان په بل هیروشیما ښار لومړنی اټوم بم وغورځو. دغه بم 1,000 کسان ووژل. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وویل: زه د هغه یوازینی هیواد د مشر په توګه چې د جګړې په وختونو کې پرې اټوم بمونه غورځول شوي او دې ته په پام سره چې دا هیواد د اټومي وسلو ضد 3 اصولو ته ژمن دی، په کلکه له اټومي وسلو څخه د یوې خلاصې نړۍ د دریځ او مهمې غوښتنې پلوي کوم. د ناګاساکي ښاروال د هیروشیما له ښاره د امریکا د ولسمشر براک اوباما د وروستۍ کتنې ستاینه وکړه او له نورو مشرانو هم وغوښتل چې د ښار ته ورشي.
د هم د افغانستان د سیمو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. نن به په جلال آباد کې نسبتا هوا ډیره توده وي، د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 28. په مزار شریف کې به اسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 20. په کابل کې به اسمان صافي وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 18. په کندهار کې به اسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 25. په هرات کې به اسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 20. په غزنی کې آسمان صافي وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 14. او په بامیانو کې به هم آسمان صافي وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 12.
نن سه شنبه ده، د زمري اسد 19 د اگست میاشتې 9. په هلمند کې روانو نه امنیو خلکو تاندیشنې پیدا کړي.
دا اوس خلک یو مبهم حالت کې دي چې موږ رغیږو کورانیږو.
د هلمند په نوی ولسوالۍ کې جګړه روانه ده، د ولی ویان مو پوښتلې.
تر دې د وسلوال مخالفینو حملې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا هدف شوي دي.
دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د هلمند مرکز لشکرګاه به خوندي وي.
هلمند کې موږ د دښمن تحرکات تاییدوو، جګړه تاییدوو، مګر دا نه تاییدوو چې لشکرګاه ته کوم خطر وي.
د هلمند په جنوبي ولسوالیو کې پایلسو جګړو غنی کورونی بي ځای کړی.
د فرون څخه چې زموږ له معلوماتو له مخې شاوخوا 200 کورنۍ چې د هغه یوازې زناوی څخه راغلي دي.
دا هم اوري چې د غور په پسوند ولسوالۍ کې امنیتي خطرونه زیات شوي. په پکتیا کې نا امني زیاته شوې چې د خلکو انتقادونه یې پارولي. د کرنې وزارت غواړي ګڼې مځکې کرنیزې کړي.
دا یو میلیون هکتار ځمکه چې کومه مخکې آبیا کېدله دا بیرته د اوبوخر لاندې راشي.
په کوټه کې د پرونی چاودنې په باب معلومات درکوي چې د وژل شوو کسانو شمیر پکې 3 اویا ته رسیدلی.
ډېره غمناکه او ډېره دردناکه پېښه ده. دغه الوستي خلک، هغه سرګور خلک دي د دې ټولنې.
تر 15 بجو نور مسایل هم تیرو. د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې پیل شوې جګړه د لشکرګاه تر څنډو رسیدلې ده. د ناوی ولسوال ته نږدې ځینې سرچینې وایي چې د ولسوالۍ له مرکز پرته نور سیمې د وسلوالو لخوا نیول سوې دي، خو د هلمند ولی حیات الله حیات خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به ناوی ته تازه دمې سرتیري واستوي او روانه جګړه به کنټرول کړي. الیاس دایی او نور تفصیل.
د ناوی ولسوال ته نږدې سرچینې ازادي رټول د ناوی په جنوب کې د سرخودوس په نوم د پولیسو ماموریت باندې سخته جګړه روانه ده. د ولسوالۍ مرکز باندې خلخل ډزې کېږي او د دې ولسوالۍ اکثره نورې سیمې د وسلوالو لاسته لوېدلې دي. دغه جګړه دوی ورځې وړاندې په لومړي ځل د خسرآباد په نوم سیمه کې د ناوی او تریخ ناور د سیمې پر امنیتي کمربند پیل شو چې لومړی د پیرګړونج او لیونی په نوم پوستو سکوت وکړ. وروسته ګڼې پوستې بیلې دي چې د وسلوالو سره مقاومت وسي د وسلوالو لاسته ولوېدلې. د ناوی ولسوالۍ امنیت کمانډان سمونوال احمد شاه سالم وایي کچیر ژر د پاتې سیمو د جګړې لپاره کومکې سرتیري ونه رسېږي ناوه به سکوت وکړي. ویل کېږي په دې جګړه کې تر اوسه 9 پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تلفات تر هغه ډېر دي چې دولتي مسؤلین در سوري په واک کې ورکوي. د هلمند والی ویند عمر ځواک وایي د تلفاتو په اړه ځکه کره معلومات نه لري چې د ناوی په یو شمېر سیمو کې جنگ روان دی. هغه ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه په ځینو سیمو کې په شا تللي دي او د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره تازه دمې سرتیري چمتووالی نیسي. خو هغه خبرې چې د سې شمې په ورځ د پولیسو د 515 بوس زون د کمانډان مل پاسوال محمد حکیم انګار د معرفت په غونډه کې وسوې د عمر ځواک د خبرو سره فرق کوي. د 515 بوس زون تازه ټاکل شوی مشر مل پاسوال محمد حکیم انګار د مسولینو سره د پیژندګلوي غونډه را لنډه کړه او د هغو ټولو افسرانو او سرتیرو څخه چې د معرفت غونډې ته راغلي و غوښتنه وکړه چې یونیفورم واغوندي او د وسلو سره یو ځای د ناوی هغه سیمو ته ځانونه ورسوي چې لشکرګاه ته نږدې دي او هغه لارې هم مسدود کړي چې وسلوال پرې شار ته د ننوتلو هڅه کولی شي.
خپلې خبرې پای ته رسوم. په آینده کې به دا مجلسونه سره کوو سره کښېنو به او هغه مسوبداران چې نن دلته په شخصي دریشي تعلق کې دي همدا اوس دستي به ځي یونیفورم واغوندي او ټوله به ماته اطمینان راکوي وسلې سره او ټوله به چانکي ورسره وي او د هلمند دفاع په منظور به خپلو نږدو قرارګاهو ته هغه خلک چې د زون مربوط د زون قرارګاه ته به راځي او هغه خلک چې د قمانداني د امنیت مربوط دي هغه ته به ځي.
په نوې ولسوالۍ کې پیل شوو سختو جګړو د لشکرګاه شاریان وارخطا کړي دي او د لشکرګاه څخه د وتلو په اړه لارې جوړوي. په ښار کې د افغان ځواکونو د رنجرونو او اهمبیو موټرونو شمیر ډېر سوی دی او پر هره جاده تر سترګو کېږي. د ناوی په یو شمېر سیمو کې د روانو جګړو د درنو وسلو غږونه تر لشکرګاه رسېږي. د لشکرګاه اوسېدونکي وایي ښار محاصره دی او د وتلو لار نسته.
د ناوی دغه کمې اوازې چې راپورته شوي چې ناوی ډېرې سیمې سقوط کړي د خپل د ښار پر خلکو باندې ډېر تاثیر لري. دا اوس خلک په یو مبهم حالت کې دي چې موږ رغیږو کورانیږو. ښار د څلورو خواوو څخه مثلا قیدات لګېدلې دي او د وتلو لارې نسته. ناوی باندې خلکو زړه شو. ناوی پر لار به ولاړ شي هغه خراب ده بند سول. دغه سید کندار لارم هم چې نه او د خوته خټګ ناممکن دی. دا خبره به خیره تشوش ورده.
د لشکرګا په جنوب کې په یو بل مرکزی ورسوالۍ کې جګړه ورسره تر غزور اخلي چې وسلوالو د نادلی په مرکزی او جنو غسیمو کې ډیر کلی د حکومت سرتیرو څخه ونیول چې لشکرګاه ته نږدې موقعیت لري. د نوی تر جګړې څلور ورځې وړاندې وسلوالو د لشکرګاه څخه کندهار او کابل ته غځېدلې لار هم د ترافیکو پر مخ بنده کړه. دا په داسې حال کې ده چې حکومت لا هم د وسلوالو لاسته په لویدلو سیمو او په عینحال کې د کندهار لشکرګاه ترمنځ د غځېدلې لار په اوږدو کې د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. محمود الیاستی، دا ازادي راډیو، هلمند.
د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د هلمند مرکز لشکرګاه به هیڅکله هم د وسلوالو طالبانو لاسته ونه ولیږي. د هلمند روان وضعیت په اړه اسدالله الدین د دفاع وزارت له ویان تورن جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په هلمند کې د جګړې تازه حال څه دی.
هلمند کې موږ د دښمن تحرکات تاییدوو، جګړه تاییدوو، مګر دا نه تاییدوو چې لشکرګاه ته کوم خطر وي. تاسو ته به معلوم وي، مطبوعاتو نه به ما اورېدلي وي چې د نادلي په ولسوالۍ کې زمونږ په لاس کې ده، او هغه منطقه چې چا انجیل ورته ویلې چې هغه د دښمن په لاس کې و، هغه هم زمونږ قوتونو نیولی دی. اوس هلته زمونږ قوتونه ځای په ځای شوي دي. په چا انجیل ساحه کې هم چې د دښمن په لاس کې و ده، اوس زمونږ په لاس کې ده. نو معنا دا ده چې د لشکرګاه لپاره قطعا کوم نه خطر شته دی او نه خطر پېښېدی شي. او دا د دښمن تبلیغات دي چې ویي چې لشکرګاه به سقوط وکړي. مونږه جګړه تاییدوو، مګر زمونږ قوتونه هلته دي. زمونږ د لوی درستیز لومړی مرستیال جنرال صاحب مراد علی مراد هلته دی، د جګړې په راس کې دی، خپله قومانده په لاس کې لري. د کورنۍ چارو وزارت معین هلته دی، امنیتي معین په هلمند کې دی. نن د دفاع وزیر هلته هلمند ته سفر کړی دی چې د نږدې نه حالات وڅېړي او هدایتونه ورته ورکړي. پرون یو ستر قطار زمونږ د اکمالاتو هلمند ته ورسېدو. نو معنا دا نه ده چې دا د لشکرګاه لپاره خطر دی. نورو تحرکات یا مثلا جګړه مونږ تاییدوو، مګر داسې نه تاییدوو چې خدای نه خواسته د هلمند ولایت ته یا لشکرګاه ته کوم خطر وي.
جنرال صاحب، دا مهال تاسو وایئ چې هلته اکمالات هم سوي دي، هلته اضافي سرتیري هم استول شوي، څه لامل دی چې دغه جګړه دوامداره شوله؟
زمونږ د کوماندو قطعات، زمونږ ضربتي قطعات، زمونږ کافی قطعات هلته موجود دي، زمونږ قومانداران هلته موجود دي، د مرکز نام مشران هلته لاړ دي، پخپله په هلمند کې دي. زه داسې خو زه په 100% هم زه داسې فکر نشم کولی او نه یې کوم، او په دې منې مطمئن یم چې لشکرګاه ته خطر نشته. زمونږ قطعات هلته دي، په ټولو ځایونو کې دفاع کوي، د دښمن سره په جګړه کې دي، دښمن ته تلفات رسولي دي او هغې ته ادامه ورکوي. زه دا د دښمن تبلیغاتي چې وی چې لشکرګاه به سقوط وکړي.
جنرال صاحب، یو اندېښنه دا ده چې ویل کېږي په خوا د 130,000 شاوخوا کې بهرني ځواکونه په هلمند کې میشته. دوی وایي چې کله د بهرني ځواکونو ووتل نو هلمند ښه ورځ ونه لیده. څنګه همغه یو لامل دی چې د هلمند جګړه دوامداره شوي، او کنه هلته د وسلوالو مخالفینو موجودیت ډېر پراخ دی او بېلابېلې ډلې ورسره ښکېلې دي په دې جګړه کې؟
هلته مواد مخدر دي، اکثره کسان چې دي مواد مخدر په خاطر باندې، د قاچاق په خاطر باندې هم جنگيږي. په دې کې استخبارات او منطقې هم لاس لري او د دې جګړې تر شا باندې. او خبره دا ده چې د هلمند خو لوی ولایت دی، هلته د دښمن تحرکات دي. موږ یې منو کله چې امریکایانو انګریزان هلته و د باغران او د شو ولسوالۍ سقوط وي، په هغې وخت کې هغلته دښمن وو او مخالفین وو. مګر زمونږ وسلوالو قوتونو وکړل شو چې هلمند کې په قطعي توګه باندې دفاع وکړي، دښمن ته غاښمتونکي ځواب ورکړي. دا اوس په سنګین کې، په نادلي کې، په مارجه کې، په خانشین کې، په دې ټولو ولسوالیو کې زمونږ قطعات دي او کاملا دفاع کوي، دښمن ته تلفات رسولي دي. نو جګړه موږ ته ایدو، مګر دا نه
کوي طالبان دي او که نور بهرنۍ کړي هم ورسره په دې جګړه کې لاس لري.
د افغانستان په ټولو جګړه کې بهرنیان ورسره ملګري دي. تمویلی گیم د بیرون نه، تجهیزی گیم د بیرون نه، مرستم د بیرون نه ورسره کیږي، او په ډیر شمیر باندې ورسره پنجابیان او داخلكم ورسره ملګری دي.
په هلمند کې د غوث ملاتړ ماموریت شاوخوا 50 زواکونه هم د جمی پر محل ځای پر ځای شول. څنګه دا زواکونه هم مرسته غوښتل ستاسو په پلان کې شته چې ته وضعیت خدای مکړه جدي کیږي؟
د غوث ملاتړ کسان چې هلته دي هغه زموږ سره په مشورو کې مرسته کوي، په پلان گزارۍ کې مرسته کوي، او په هغوی په کلک ازمونږ سره هوایي برخه کې مرسته کوي. کله چې موږ ضرورت وي موږ ترنه غوښتنه وکړو، هغوی هوایي زموږ سره مرسته کوي. په زمینی جګړو کې هغوی ګډون نه لري.
د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری و چې ویل یې په ځینو ولسوالیو کې جګړه تاییدوي. البته د هلمند په ځینو ولسوالیو کې خدا نه مني چې د هلمند مرکز لشکرګاه ته د کوم خطر متوجه وي. تاسو اوریدونکي خصوصا د هلمند اوسیدونکي هم کولی شئ چې د خبرونې ته زنګ راووهئ، خپل نظر را سره شریک کړئ چې دغو جنگونو ستاسو پر عادي ژوند څومره تاثیر کړی دی. دوی شمیرې مو د فعال دي، یوه شمیره مو د 0 8 2 2 5 5 بل شمیره مو د 0 9 2 3 5 4. د هلمند ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې تازه دامي ځواکونه دغه ولایت ته رسیدلي او د جګړې په لومړۍ کرښه کې په جګړه بوخت دي. د دې ولایت د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره هوایي ځواک هم مل دی. سببون کاکړ ورڅخه نور معلومات غوښتي.
تاسو ته معلومه ده چې وسلوالو مخالفینو د هلمند ولایت په ځینو ساحو باندې هجومي بریدونه کړي دي چې ندلي ولسوالۍ راځي او ترڅنګ د ناوې ولسوالۍ راځي او چانجیر منطقه راځي. په دې ساحو کې وسلوالو مخالفینو خپل هجومي حملې د یوې اونۍ راهیسې پیل کړي دي چې تر ډېره بریده د وسلوالو مخالفینو حملې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه دفع شوي دي او هغه ځایونه چې تحرکات کې زاویه یې هم هجومي بریدونه کړي دي هغه ځایونه تر ډېره د افغان امنیتي ځواکونو خپلې ساحې تحت پوښښ نیولي دي. په ځینو محدودو ساحو کې چې هغه افغان امنیتي ځواکونه هدف یې همدغه دی چې ملکي کسانو ته او ترڅنګ یې هغه کسانو ته چې خپله نظامي قوتونه دي تلفات ونه وړي، خسارات ونه وړي. په ځینو ساحو کې اکادمیشنی شوی و خود دې د تنیولو لپاره هم اقدامات وشول چې خپل اوس په چاندې کې افغان امنیتي ځواکونو فعالیت باندې بخت دي او لوړپوړي مسؤولین ورسره دي چې هغه د وزارت داخلي، وزارت دفاع، ریاست عمومي امنیت، ملي کوم لوړپوړي چارواکي چې هغه خپل د لومړی کرښې خپل په غوسه حق جنگ کنټرولوي. ترڅنګ یې وسلوالو مخالفینو نن د ناوې ولسوالۍ په ځینو ساحو باندې هم بریدونه کړي دي چې هغه هم په ځینو ساحو کې افغان امنیتي ځواکونو دوه پوستو مرکزی
حکومت مرکزی
دولت خاص توجه هلمند ولایت منندوی خو بیا هم هغه قوتونه چې د مرکزی دولت څخه راغلي دي هغه خپل را رسیدلي دي چې هغه کمانډیز ځواکونه، ضربتي ځواکونه، صلحا کمانډیز ځواکونه او ضربتي ځواکونه دم ګړی هلمند ته را رسیدلي دي چې هغه پوره تجهیزات او اسلحه باندې سنبال دي چې کولی شي په هر ځای کې د دښمن حملات دفع کړي او ترڅنګ یې زرهاو و نور قوتونه چې هغه ځایونو کې د نورو قطعاتونه تشکیل شوي دي د لومړی کرښې لپاره تللي دي ترڅو بنادلی ناوا او چانجی سیمو کې هغه ځینې چې وسلوال هجومي عملې کړې دي هغه هم له مخنیوي وکړي.
بله، ځواک سم غواړم د ورستي پښتنې په لړ کې وپوښتم چې آیا افغان امنیتي ځواکونه د هوا لارې هم خپل عملیات مخته بیايي او کنه؟
بله، فعلا افغان امنیتي ځواکونه چې دم ګړی تاسو موږ تاسو خبرې سره کوو دوی د هوا لارې څخه هم ګړی چې عملیات پیل دي ترڅو هغه ساحو کې چې افغان امنیتي ځواکونه خپل عملیات کوي او یا هم دښمن لوړ تحرکات کوي هغه ځای باندې هوایي اندښتونه هم کیږي او افغان امنیتي ځواکونه په څو ډوله تیارو باندې چې هغه خپل هلیکوپټر او نورې ترانسپورټي اکمالاتي او ترڅنګ جنگی الوتکې هم شامل دي په دوی کې هغه هم خپل عملیات شروع کړي دي او په هغه ځایونو کې چې دښمن تحرکات لري په خپل وړاندې روان.
د هلمند والی ویان عمر ځواک چې په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت او له ځینو امنیتي پوستو د افغان قواوو د تاکتیکي شاتک په اړه خبرې کولې. په څو شیبو کې ستاسو اوریدونکو نظرونه خبرو چې په هلمند کې روانو جنگونو د عام خلکو پر ژوند تاثیر کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې پیل شوې جګړه د لشکرګاه تر سرحد رسیدلې ده. د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د هلمند مرکز لشکرګاه ته به کوم خطر پیښ نشي. د هلمند مدني ټولنه وایي چې یوازې له ناوی ولسوالۍ له پرون راهیسې شاوخوا 200 کورنۍ بې ځایه شوې دي. لاوریدونکو په خاص ډول د هلمند د اوسیدونکو څخه هیله کوي چې د دې جګړې پر بشري زیانونو سره خپل معلومات شریک کړي. دغه جنگونو هلته ستاسو پر ژوند څه تاثیر کړی دی؟ کولی شئ چې دغه شیبه زنګ راووهئ. په افغانستان کې مو دوه شمېرې فعال دی، یو شمیره مو د 0 8 2 2 5 5، بل شمیره مو د 0 9 2 3 5 4. ځینې اوریدونکي په لاین کې دی، دوی ته ورزو چې د هلمند دغه جنگونو پر بشری زیانونو خپل نظر سره شریک کړي. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام
علیکم، اسمت الله صاحب، پناوی کی پنادالی کی جنگونه روان دي، خلکو ته څومره تشویش پیدا کړی، خصوصا په لشکرګاه کې چې لارې هم زیاتې لارې بندې سوي دي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل او د ښاغلي جنرال صاحب دولت وزیري وویل، کله چې ګران د هلمند په شمال کې په کجکي سنگین مساکلان او ذات کې شروع و، دې هغه مهال وویل چې مطلب کوم ستونزه نه، موږ به دا جګړه مهار کړو. کله چې په سنگین کې و، په سنگین کې دې وویل چې کله دې د ظفرکار په نامه باندې عملیات په لاره واچول، خو بیا هم دوی ونه توانېدل چې هغه عملیات په بریالیتوب سره سرته ورسوي. خو هلته دې ځینې سیمې چې تخریب کړلې، د سنگین د شکر شلې په نامه باندې سیمو دې هلته ډېر ځایونه ونړول. همداسې په سرون کلا کې بوستانزو په سیمه کې د دې یو ګارنیزن دې حاصل دغه دغه ځای ته قرارګاه وویستل، هغه سیمې ګردې ونړولې. خو بیا کله چې دولت وزیري وویل، هغه وویل چې هغه سیمې چې په هغه کې بومونه جوړېدله یا طالبانو کالته وو شتون درلودې، نو دې هغه کورونه چې و هغه دې ونړوله. خو هلته داسې نه و، موږ خپل هغه ځایونه د نږدې څخه ولیدل. نو اوس دلته چې جګړه د هلمند مرکز ته رارسېدلې ده، اوس د ناوې ولسوالۍ کې جنګ روان دی. دلته په ناوې ولسوالۍ کې هم د سرخدوس په نامه باندې یو ماموریت هغه سقوط کړی دی، د عیناک په نامه باندې یو ماموریت هغه سقوط کړی، چې تېر هم د ناوې پر مرکز ودانۍ باندې او پر امنیه قمندانۍ باندې سخته جګړه روانه ده. په لشکرګاه ښار کې هم د کندهار هلمند کملو لار چې د هغه د ترافیک پر مخ باندې د یوې اوتیا راایستلل شوې ده، او دلته هم د ځینې خوراکي توکو بیې چې د هغه ډېرې مخ په لوړېدو روان دي، خلک بېکاره دي په
بازار. نور اوریدونکو هم په لاین کې دي، کور ودان ستاسو نظر واوریدل. یو څو نور اوریدونکو هم په لاین کې دي، په لنډو کې دوی ته ورزوي چې ځکه چې د خبرونې وخت کم دی. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. ستاسو غږ پرې مننه ژوندی اوسې. بس مهرباني
د والی ویا پر مخ باندې خبر ورشته لکه د هلمند یو مرکز په دې د پیژو د عملیات نور ټول څه پټ هغه په لاره باندې کړی زنه د ولایت کومه تر زنه د بل ځای د ټول دروازه یو
مانه نستاسو نظر واوریدل. سو یو بل اوریدونکو هم اخلو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني ستاسو څخه پریږه.
بخیر
مننه ژوندۍ اوسې.
ورد هلمند وزارت ټول مکمل خراب دی، دا چې دا وزیر صاحب وایي کدا د ولایت ویان وایي، دا پاک صاحب دروغ وایي، یو لا مرشتانه وایي. ورد دا یوار څه چې دی ګرد دی ګرد دروغ وایي. ولسوالۍ ما چې مرکز په لاس کې درې یو کیلومتر دا ولا په لاس کې نو مچلوغي واري ورسیږي چې په خوا به موږ چغو کې دغه متشړلې هغه مچلوغي نو دا دروغ ولې دی وایي.
مننه تاسو
نه ټول په ټکور ټکور کوي، دا نازک ځوانان اسکر ولې په ټکور ټکور کوي، ولې هغه ډور مسلمانان پلیاز خدای ورلای کی زینو چې نه سې کولای ولې کوي.
ډیره مننه تاسو اوریدونکو څخه چې په دې خبرونه کې مخ خپل نظر را سره شریک کړ. اوس ورزلو لوګر ته د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي طالبانو د پاکستانی هلیکوپټر د سورلي د خوشی کېدو په بدل کې شرطونه وړاندې کړي دي. قسیم سولمال نور جزئیات لري.
د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي د پاکستانی هلیکوپټر د ټولې عملې د روغتیا ډاډ ورکوي او وایي چې د هغوی د خوش کېدو هڅې جریان لري. د دغه شورا یو غړي عبدالولي وکیل د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره په دې برخه کې د لوګر د قومي مشرانو خبرې هیله بخښونکې وې او ډېر ژر به دا خبرې نتیجه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې طالبانو د دغو کسانو د خوشي کولو په بدل کې شرطونه ایښي دي. ځان وخت په وخت له دوی سره ویني، عمله به هرو مرو جوړوي، هڅې جریان لري او هیله سته چې دوی به ژر تر ژره خوشی کیږي. کوم شرطونه چې دواړو خواوو وړاندې کړي داسې نه دي چې دا مسله ګډوډه کړي. خو ښاغلي وکیل د دغو شرایطو په اړه جزئیات ورنه کړل. چارواکي وایي دغه پاکستانی هلیکوپټر تیرې پنجشنبې د تخنیکي ستونزو له امله د لوګر په ازری ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته وکړه او عمله یې چې شپږ پاکستانیان او یو روسی انجینیر وو طالبانو یرغمل کړل. د افغانستان ولسمشر امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې دغه یرغمل سوي کسان د طالبانو له منګولو را خوشی کړي او یو پلاوی هم د دې کار څېړلو ته ګمارل سوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت هم ویلي چې د پاکستانی هلیکوپټرې د عملې د ژغورلو لپاره پراخ عملیات دوام لري. په همدې حال کې قومي مشر حاجي نیک محمد چې له طالبانو سره یې په ازره کې لیدلي ډاډ ورکوي چې د دغه هلیکوپټرې د عملې د خوشي کولو لپاره به د دوی خبرې مثبتې نتیجې ولري. نوموړی وایي تر هغو چې دغه کسان را خوشي سوي نه وي خپلو هڅو ته به دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې له طالبانو سره د خبرو په شمول به د روسي وګړي د خوشي کېدو لپاره له ټولو ممکنه لارو کار واخلي. اوس به ولیدل سي چې د یرغمل سوو کسانو د خوشي کېدو لپاره د طالبانو شرطونه څه دي او دغه کسان به کله را خوشي کېږي.
له دې سره څلور نیم بجې سوې. په دې خبري ساعت کې نور راپورونه هم لرو، خو نوریاس نوری په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لاندې سره.
د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د جګړو پراخېدل تاییدوي، خو وایي د دې هېواد د دې ولایت امنیتي وضعیت دومره خراب نه دی چې لشکرګاه سقوط وکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل هلمند ته کافي ځواکونه استول شوي او د اړتیا په صورت کې کولای شي له نړیوالو ځواکونو هم د مرستې غوښتنه وکړي. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي د مزار ښار په دوهمه ناحیه کې په یوه انتحاري حمله کې یو ملکي کس وژل شوی او لس نور ټپیان دي. د غور سیمه ییز چارواکي خبرداری ورکوي چې کله دې ولایت پسوان ولسوالۍ ته نوي سرتیري ول شيخای دغه ولسوالۍ سقوط وکړي. د لوګر د ولایتي شورا غړي وای په ازر ولسوالۍ کې د پاکستاني هلیکپټر ډیر غمل شوی عملی د خلاصون لپاره وسلوالو طالبانو خپل شرطونه وړاندې کړي دي. په کابل کې امریکایي پوهنتون د دې پوهنتون دوه تختول شو استادانو د اعتراض په غبرګون او د امنیتي ګواښونو له امله خپل فعالیتونه د موقت وخت لپاره درولې دي. یا پاکستان د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې پر یو روغتون د پرونی ځان وژونکي حملې وروسته چې په لسګونو وکیلانو ووژل په ټول پاکستان کې وکیلانو د کار نه کولو احتساب کړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ترکیه له روسیې سره په اړیکو کې یو ستونزمن پړاو ته داخله شوې وه او د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري به د سیمې د ستونزو له هواري سره مرسته وکړي. اردوغان دغه څرګندونې نن د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې چې ټاکل شوی دی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري وکړي. ترکیه د امریکا په متحدو ایالاتونو فشارونه زیات کړي چې هغه مذهبي مشر روس پاری چې انقره د جولای د 15 مینیټې په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د جمهوریت غوښتونکو د ملي امنیت 50 لوړ پوړو چارواکو اعلان کړی چې د دې ګوند کاندید ډونالد ترامپ د جمهوریت ریاست لپاره نه شخصیت نه ارزښتونه او نه هم تجربه لري او خبرداري ورکوي چې که هغه غوره شي دا به د امریکا په تاریخ کې تر ټولو یو بې پروا ولسمشر وي. او جاپان هم نن په ناګاساکي ښار د امریکا د اټوم بم د حملې یوه کلیزه ولمنځله. د جاپان صدر اعظم او نورو مشرانو یو ځل بیا د نړۍ مشرانو وغوښتل چې د جاپان د اټومي ځایونو کتنه وکړي.
اوس مرزی احمدزی سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ د لومړنۍ شپږیزې سیالۍ په لړ کې د بند امیر ټیم د سپین غر ټیم ته ماتې ورکړه. د بند امیر ټیم لومړی بیټنګ وکړ چې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په شلو اوورونو کې 115 منډې هدف وټاکه. د سپین غر ټیم ونتوانېد دغه هدف ته ورسیږي او د 120 منډو په توپیر سره دغه لوبه بایلوده. د بند امیر ټیم لوبغاړي محمد نبی ساحل د 3 منډو په ترسره کولو سره دغه سیالۍ غوره لوبغاړی معرفي شو. کرکټ دیش بګیچه سلورم پړاو پرونج پرسمن پرانیستل شو. په پنچیر ولایت کې د احمد شاه مسعود جام د تکواندو سیالۍ پنځم پړاو پیلېږي. د پنچیر ولایت ورزشی عمر محمود قاسمی ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د لسلوب پړاو په ګډون د وی ورځې لپاره جوړیږي.
هزار ولایت
دی ویل هر ولایت څخه شپګلو پړاو روزونکي او یو پلاوی ګډون کړی دی چې د پنچیر په ګډون اتلس ولایت ندي. نو موري وویل چې دغه سیالۍ څخه هدف دی احمد شاه مسعود د تلین لمانځل دي. او د اروپا د سوپر جام سیالۍ په لړ کې نن شپه د ریال مادرید او سیفا ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ نن شپه د افغانستان پر وخت 11:45 د ناروې په لیر کیندل استډیوم کې پیلېږي. د فوټبال د سوپر کپ سیالۍ هر کال د اروپا د بیلابیرو غوره لیګونو ترمنځ ترسره کیږي. د خبرونو پای
تر 15 بجو په خبری ساعت کې دغه راپورونه اوریدای شئ. د هلمند په جنوبي ولسوالۍ کې پیل شوو جګړو غنې کورنۍ بې ځای کړي.
د پرون څخه چې زموږ له معلوماتو له مخې شاوخوا 500 کورنۍ چې د هغه یوازې د ناوې څخه راغلي دي.
په پسوند ولسوالۍ کې البته د غور ولایت په پسوند ولسوالۍ کې امنیتي خطرونه زیات شوي. د کرنې وزارت غواړي غنې مځکې کرنیزې کړي.
یو میلیون هکتار ځمکه چې کومه مخکې آبیاري کېدله دا بیرته د اوبو خر لاندې راشي.
په کوټه کې د پرونی چاودنې په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 3 تر رسیدلی.
ډېر غمناک او ډېر دردناک پیښه ده. دغه الوست خلک، هغه سرګور خلک د دې ټولنې.
د هلمند تر نادلي ولسوالۍ وروسته په ناوې ولسوالۍ کې هم جګړې پیل شوې دي. د هلمند مدني ټولنه وایي چې یوازې له ناوې ولسوالۍ له دوشنبې راهیسې 500 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه شوې دي. د دې ټولنې مشر وایي ګڼې کورنۍ له مرجې، نادلي او ګرمسیر ولسوالیو هم کډې کولو ته مجبوره شوې دي. د هلمند مدني ټولنې له مشر سردار محمد همدرد څخه مې شېبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د ناامنیو دې تازه څپې هلته نور څه بشري زیانونه اړولي.
دا جګړې زیاتره په هغو سیمو کې سوي دي چې هلته ولسي خلک اوسېږي، کلي دي، او په ډېریو سیمو کې خلک له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي. د جګړې په وجه باندې ولسي خلک ډېر زیانمن سوي دي، او ځینې خلک هغو سیمو ته کډه سوي دي چې هلته امن وي، او ځینې خلک مرکز د لشکرګاه ته راکډه سوي دي. په دغه څو ولسوالۍ کې چې جګړه نښتې ده ټولو سیمو څخه خلک بې ځایه سوي.
مخکې د شمالي ولسوالۍ څخه شکایتونه زیات راتلل چې هلته ناامني ده، جنګ دی، او بشري زیانونه اړولي دي دغو جنګونو. اوس د هلمند خوندي ولسوالۍ لکه ناوې او نادلي ته جنګ راورسېدی. په دغو ولسوالۍ کې بشري وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې هلته خلکو ذهنن امادګي نه درلوده چې یو دمه داسې ناامني زیاتېږي.
د هلمند شمالي ولسوالۍ پخوا هم نوی او په شمالي ولسوالۍ کې دوه کاله مخکې هم جګړه و، او رښتیا هم د هلمند جنوبي ولسوالۍ د امن ولسوالۍ وي، او دلته خلکو ډېر آرام ژوند درلودي. نو په دا ورسوي کې چې په جنوبي ولسوالۍ کې جګړه پیل شوله، داسې سیمې چې هلته خلکو ښه ژوند درلودي، کښت او کروندا یې کول، او د دې تر څنګ د باسازۍ کارونه سوي وو په هغه سیمه کې، یعنی رښتیا هم خلق لډیر بد وجهت سره مخامخ شو، او د جګړې ډیر زور واخیستی. په جنوبي ولسوالۍ کې داسې ولسوالۍ لکه مرجې غوندي، او د جترڅنګ د خانشین ولسوالۍ، د ګرمسیل، نادالي ولسوالۍ، او اوس فناوه کې جګړه روانه ده. یعنی په ټول جنوبي ولسوالۍ کې اوس هیڅ ولسوالۍ نه چلته دي جګړه نه وي. دوی ولسوالۍ چې موږ په مکمل ډول هلته امنیت و، هیڅ ډول تهدید نه و، لکه ناوه او ګرمسیل، هغه دوی ولسوالۍ کې هم دا اوس جګړه روانه ده. ډېرې خلک بې ځایه سوي دي. د شمالي ولسوالۍ په پرتله اوس جنوبي ولسوالۍ هم ټولې ناامنه دي.
خلک شکایت لري چې عمده لارې تړلې دي د دغه ناامنیو له کبله او د جنګونو د لاسه. د لارو تړل کېدلو هلته څومره اندېښنې زیاتې کړې دي، څه ستونزې ولاړې کړې دي؟
شاوخوا یو هفته کېږي چې د هلمند، کندهار او کابل لویه لاره چې په دې باندې تګ راتګ کېدی دا بنده شوې ده. دا ټول د ترافیک پر مخ باندې بنده ده، او خلک نشي تلای. او دغه څو ورځو کې ځینې خلک د مین قرباني سوي دي، ولسی خلک چې پر دې لار باندې حرکت کړی دي. ګرانی هم ډېره شوې ده، او ډېری پخوا به چې پر دې دلته شار ته کم شان راتله، راغوی مکمل بندیز لګیدل دي. د هلمند په یو معاشري حالت کې دی. لوی ستونزه هم دا ده چې خلک د دغه سیو ډول حالت سره مخامخ دي چې دلته د شانو نرخونه لوړ شوي دي. په دې برخه کې دولت ژمنې کوي چې دوی وایي چې موږ عملیات وکړو او لار متصفیه کړې ده، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی. لار اوس هم بند ده، او خلک نشي کولی چې پر دې لار باندې تګ راتګ وکړي.
له نام نسیمو څخه د ملکانو د وتلو لپاره څه زمينه برابره شوې ده د دولت په ساته یا هم د وسلوالو مخالفانو لخوا؟
نه، د خلکو د فاره هیڅ زمينه نه ده برابر شوی. په هر ځای کې چې جګړه پیل شوی ده، او مثلا تیر ورځ ناوه کې چې جګړه ونن ساره یې د ناوې عمومي لاره چې دا څول سوالي وصل کولې، دا سړک بند شوی دی. او د دې ترڅنګ په نور شیک بیو سیمو کې هم چې جګړې سوي دي، لارې ټولې بندې سوي دي، او دلته په تاسوب سره باید وایو چې مینونه سره ځای پر ځای کړی دي، او خلک نشي کولای چې پر دې سیمو کې بیا تاګ او راتګ وکړي. خلک خپل کورونه نشي راځي. ډیری خلک ما ولیدل چې دوی یوازې خپل د فامیل کسان راځي، او حتی خپل د کور هیڅ سامان نه دی راځي. دا اوس هم په شرګه کې سلګونه داسې کورونه شته چې یوازې خپل د فامیل غړي راځي، او دوی خپل ټول د کورنۍ سامان چې دغه هلته پرېښي دي، او نسی کولای چې هغه راوباسي.
زیات کورنی د کوم ولسوالۍ څخه به ځای سي په دې وروستیو جنگو کې؟
دا اوس کې چې جګړه فایل سواله د نادالی مرجی او د دوغو سیمو څخه ډیر خلک دغه سوي دي. د فرون څخه چې زموږ له معلوماتو له مخې شاوخه 200 کورنۍ چې دغه یوازې د ناوې څخه راغلي دي، او د ګرمسیل څخه هم ځینې خلک هلته په ګرمسیل کې د امن سیمو ته تللي دي، ځینې مرکز د شکرګات راغلي دي، خو ډیری خلک د نادالی او مرجی څخه زیاتره خلک په مرکز د شکرګات راغلي.
د هلمند مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدرد و چې په ناوې ولسوالۍ کې د ناامنیو له کبله د بې ځای سو کورنیو په باب سره خبرې کولې. د غور ولایت په پساوند ولسوالۍ کې د اضافي ځواکونو غوښتنه سوې ده. د غور د ولایتي شورا رئیس او ځینې مدني فعالان خبرداری ورکوي چې نن امنیتي ځواکونه سیمې ته ونه رسیږي، پساوند ولسوالۍ به د وسلولو لاس ته ورسي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د غور ولایت د پساوند په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د څلورو میاشتو زورورو جنګونو وروسته وسلوال مخالفین وتوانېدل چې دغه ولسوالۍ محاصره کړي. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان په داسې حال کې چې پر دغه پیښې اندېښنه ښیي وایي چې که سیمې ته نور ځواکونه ونه رسیږي، د 350 افغان ځواکونو ژوند به له جدي خطر سره مخ شي. د مرکزی حکومت غواړي چې سیمه ته د تازه ځواکونو په لیږلو کې بیړه وکړي.
اگر وضعیت تغییر نه یابه، شاهدی کشتار 3.5 نفر از فرزندان وو.
که وضعیت بدل نشي، موږ باید د 350 افغان ځواکونو د وژنو شاهدان اوسو. تر اوسه شاوخوا 40 کسان وژل شوي. دغه بدبختی د غور خلکو، مدني ټولنو او مشرانو ته د اندېښنې وړ ده.
د وای که د پساوند ولسوالۍ سقوط وکړي، د ولایت د مرکز په ګډون به د لویدیز او جنوب لویدیز 15 نورې ولسوالۍ هم له خطر سره مخ شي. د غور د ولایتي شورا بل غړی سخی جاوید وای چې همدا اوس د افغان امنیتي ځواکونو مړي او ټپیان له طالبانو سره دي. ښاغلی جاوید وای پساوند ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې ده، او کولی شي چې له مختلفو خواوو څخه پر حکومتي تاسیساتو بریدونه وکړي.
شهید او ټپي سرتیری مو له طالبانو سره دي. ولسوالۍ معاصره ده، د قمندانۍ ولسوالۍ ودانۍ هدف ګرځېدلې دي.
د ولایتي شورا بل غړی محمد هاشم فیضی هم ورته اندېښنه لري، او سیمې ته د تازه ځواکونو په استولو تاکید کوي. همدارنګه د مدني ټولنې فعال محمد حسن حکیمی وایي چې که طالبان پرېښودل شي، نور به هم پر مخ ولاړ شي، او ډېرې وسلې او تجهیزات به یې لاسته ورشي. حکیمی وایي راتلونکې شپه خطرناکه ده، او حکومت دې ورته تدابیر ونیسي. ومو غوښتل په دې اړه د سیمې د امنیې قمندانۍ او نورو چارواکو نظر ولرو، خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پکتیا اوسیدونکي شکایت لري چې د نه همغږۍ له کبله په دې ولایت کې ناامني زیاته سوې ده. نور حال د داود تپان پر رپورټ کې.
د پکتیا ولایتي شورا وکیلان، مدني فعالان او ځینې قومي مخور وایي چې د پکتیا ولسوالۍ لویې لارې او ډېرې لرې پرتې سیمې ورځ تر بلې ناامنه کېږي. دوی یې له اندېښنو او د دغو سیمو اوسیدونکو ژوند یې له ګواښونو سره مخ کړی دی. د ولایتي شورا وکیلان د ناامنۍ زیاتېدو لوی لامل په نظامي ادارو کې ناهمغږي بولي. وایي چې په اداري جلسو کې د دوی ترمنځ همغږي شته، خو د عمل په میدان کې ناهمغږي ناامني زیاته کړې ده. د ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری:
جلسات کې دوی ډېره ښه همانګي لري، ولې عملي میدان کې بیا همانګي نه وي، ځکه چې د ملي اردو له بخش نه ډېر امنیت خرابه ده، همدغه قمندان لیوال طرف خرابه ده، ځکه دوی نه حتی قمندان قول اردو عوامر ته غاړه کېږدی، نه د بل چا، دوی هغه څه چې د خپله خوښه هغه کوي. نو یوازینی لامل هغه د لیوا قمندان ګرځېدلی ده چې دوی په منځ کې د نه همانګي رامنځته شوې ده.
یوازې د ولایتي شورا منشي نه دی چې د نظامي ادارو له نامغږۍ سر ټکوي. د دې شورا مرستیال حفیظ الله مبارز هم وایي چې د ادارو ترمنځ نامغږي دې حد ته رسېدلې چې په ورځو ورځو له دوی څخه لویې لارې د وسلوالو له لوري تړل کېږي.
یعنی په میاشت کې داسې مرغلی دي چې دوه ورځې، درې ورځې، څلور ورځې سر په سر د ولسونو په مخ لویې لارې بندې دي. یعنی هغه حق چې د ولسونو په حکومت نه دی، حکومت نه دی ادا کړی. د نن هم په ولسوالیو کې لار بنده ده، جانخیلو کې، په څمکنیو کې.
نوموړی زیاتوي چې که چیرته مرکزي حکومت د پکتیا امنیتي وضعیت جدي ونه ګڼي، ښایي ستونزې تر اوج واوړي او د خلکو ژوند له لویو خطرونو سره مخ او د حکومت راتلونکی له کمزورۍ سره مخ شي. همدغه خبرې د پکتیا مدني ټولنو استازی هم کوي چې لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې امنیتي وضعیت تر دې حده خراب دی چې حتی یو عادي دولتي مامور نشي کولی خپل کلي کې ژوند وکړي. د دوی په خبره که امنیتي وضعیت ته پام ونشي او ټولې نظامي ادارې په همغږي ډول د وسلوالو په مقابل کې ونه درېږي، ستونزه به ورځ تر بلې زیاته او د افغان ځواکونو مرګ ژوبله به لا لوړه شي. د لویې پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسب خیل:
ډېر وخت د امنیتي ارګانونو زخمیان په سیمه کې د زیاتې وینې د بهېدو له وجې هغوی طلب شي، ځکه چې کلوردو یا امنیې قمندانۍ په خپل منځ کې همانګي نشته چې د زخمیان یا شهیدان انتقال کړي. نو په ټوله کې ویلی شو چې له بده مرغه په پکتیا کې د ټولو امنیتي ارګانونو تر منځ هغسې لازمه هماهنګي چې د دولت مخالفینو ته ضربه پرې ورسیږي دوی په خپل منځ کې نه لري، او د حکومت مخالفینو ته دغه زمینه برابره شوې ده چې دوی د پکتیا په زیاتو برخو کې خپل فعالیتونه تنظیم کړي.
د ده په خبره په پکتیا کې د نظامي ادارو نامغږي لویې لارې، ولسوالۍ، اطرافي سیمې د وسلوالو په ولکه کې ورکړې دي او په اوس وخت کې ډېرې سیمې د وسلوالو تر کنټرول لاندې دي. خو نظامي ادارو ترمنځ نامغږي د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال قدرګل زدران نه منی وایي:
هغې خبره د امنیتي ځواکونو ترمنځ په کلکه ردوم، ځکه ردوم چې د اوس په لوړې کې زمونږ د ملي اردو، د ملي پولیسو، د سرحدي ځواکونو، د محلي پولیسو ځواکونه په جنګ اخته دي. امانګي همدې ته وایي، دغه د امانګي وایي چې دوی هم تلفات ورکوي، ځای ورکوو په یوه موضوع کې، او د افغانستان د خپلې خاورې نه دفاع کوو.
نوموړی که څه هم دا نه مني چې د پکتیا ډېرې سیمې د وسلوالو په واک کې دي، خو د چارو کتونکو په خبره په سیمه کې امنیتي حلقه ورځ تر بلې تنګیږي او ان وسلوالو د ګردیز لویدیز لور ته د جهاد مینې سیمه کې چې د ښار په درې کیلومترۍ کې ده درې وارې د پولیسو په چیک پوینټ په تېره یوه نیمه میاشت کې په رڼا ورځ بریدونه کړي. نږدې لسو پولیسو ته یې مرګ ژوبله اړولې او وسلوال د پیښې له ځای څخه په تېښته بریالي شوي دي.
د کرنې وزارت په پام کې لري چې شاوخوا د 1,000,000 هکتار ځمکې خړوبولو ته امکانات برابر کړي. په دې هدف له ځینو شرکتونو سره تړونونه لاسلیک شول. نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې:
د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت وایي هڅه کوي چې د حاصلاتو د لوړولو او اسانه اوبو لګولو لپاره د لایزر سیستم له لارې کرنیزې ځمکې هوارې او د اوبو سیستم پراخ کړي. دغه وزارت د یاد هدف لپاره په لومړي قدم کې د سه شنبې په ورځ له یو شمېر نړیوالو او کورنیو خصوصي سکتورونو سره د ځمکې د هوارولو، خړوبولو او اوبو لګولو شبکو بیا رغونې تړونونه لاسلیک کړل. د کرنې وزارت د اوبو لګونې ریاست سرپرست انعام الله صافی وایي وزارت یې هڅه کوي چې له اوبو پاتې شاوخوا 1,000,000 هکتاره کرنیزه ځمکه تر اوبو لاندې راولي.
زراعت د یو منسجم پلان چې هغه ملي برنامه د آبیارۍ ده په پام کې لري چې څنګه کولی شو بېرته د جنګ نه مخکینی حالت ته لاړ شو، او د 1,000,000 هکتار ځمکه چې کومه مخکې آبیاري کېدله دا بېرته د اوبوخر لاندې راشي. دویمه مهمه موضوع په آبیاري کې موجوده منابع د اوبو چې موجودې دي، د دې نه زموږ دهقان څنګه کولی شي چې په اعظمي توګه استفاده وکړي.
د معلوماتو له مخې له جنګونو مخکې افغانستان شاوخوا 3.2 میلیونه هکتار هواره خړوبه ځمکه لرله، خو له کورنیو جنګونو وروسته دا ساحه 2.2 میلیونه هکتار ځمکې ته راټیټه شوې ده. د کرنې وزارت وایي چې د شاوخوا 1,000,000,000 افغانیو په ارزښت د نویو دغو تړونونو له لارې هڅه کېږي چې روان کال د هیواد په 30 ولایتونو کې شاوخوا 60,000 هکتار ځمکه هواره او په کابل او پروان ولایتونو کې د اوبو لګونې 15 شبکې بیا ورغوي. د هیواد یو شمېر بزګران وایي چې د دې پروژو له عملي کېدو سره د اوبو او کیمیاوي سرو له ځای کېدو مخنیوی کېږي او حاصلات یې ښه شوي دي. د لوګر ولایت یو تن بزګر عبدالوهاب:
موږ ځمکه څلور جرب ځمکه د لیزر په واسطه موږ ته جوړه شوله، نو دا هغه و چې موږ به مخکې 6 ساعته اوبو چټي بې ځایه تللي، اوس هغه اوبو په 3 ساعتو کې موږ ته هغه مځکه خړوبوي او حاصل یې یو په 2 شو.
د اوبو لګونې ریاست د معلوماتو له مخې په افغانستان کې اوس مهال له 50% څخه ډېرې اوبو د کرنیزو ځمکو د نه هموارۍ له امله ضایع کېږي. افغانستان د دې ټولو ستونزو او د کرنیز نوي سیستم سره د بزګرانو د ناشنایۍ سره په یو کرنیز هیواد مشهور دی او ویل کېږي چې ډېر وګړي لام دې لارې خپله نفقه برابروي. د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد چې په یاده غونډه کې ګډون کړی وایي تر هغې چې وچې ځمکې خړوبه نشي د افغانستان زراعت وده نه کوي.
مالونه به وستل شوی نو سازی بل کم شوی اصلاح شوی تخمونه به ورکړی شوی پیسې برا پیدا شوی ولی اساسی ستونزه لا پاتې ده. اساسی ستونزه دا ده چې زمونږ وچو ډاګونو ته اوبه نه دي ختل او اوبه ډېرې لرو.
هغه وایي چې افغان حکومت باید د چاله ویرې پرته د خپلو اوبو په ایسارولو په کروندو کې لاغې څخه د استفادې هڅې ګړندی کړي. افغان حکومت بیا ویلي چې د اوبو څخه به اعظمي استفاده کوي او د ځمکې د خړوبولو تر څنګ د برېښنا تولید لپاره به له خپلو اوبو کار واخلي.
د پاکستان مدافع وکیلانو په کوټه ښار کې د پرونی حمله په وړاندې اعتراض کړی او ویلي دي چې نن محکمو ته نه ورځي. نور جزئیات له ملالۍ بشیر نه اوري.
د دوشنبه په ورځ په کوټه ښار کې د یو روغتون مخې ته په ځانمرګ برید کې شاوخوا اویا کسان وژل سول. دا کسان هلته د بلال کاسی په نوم د یو مخکش مدافع وکیل مړی ته ورغلی وو. بلال کاسی تر یادې ځانمرګ حملې مخکې په ډزو وژل سو او وروسته یې مړی روغتون ته یوړل سو چې لیدو ته یې د نورو شاوخوا 200 مدافع وکیلانو او خبریالانو ګڼه ګڼه جوړه سوه او د روغتون په دروازه کې پر دغو کسانو ځانمرګي برید وسو. د پاکستان مخکښو مدافع وکیلانو د دغه حمله په اعتراض کې ویلي چې د سې شنبه په ورځ به محکمو ته نه ځي. د پاکستان د مدافع وکیلانو شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوشنبه د ورځې د برید په اعتراض کې به په ټول هیواد کې مدافع وکیلان محکمو ته نه حاضریږي. د بلوچستان حکومتي ویاند انوار الحق کاکړ فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په دې ایالت کې به ټول شونځي هم د سې شنبه په ورځ د حمله د ویر په خاطر تړلې وي. د ویلي چې هغه کورنۍ چې په کوټه ښار کې یا شاوخوا اوسي خپل مړي خاورو ته سپارلې دي خو د لیرې پرتو سیمو وژل سوي کسان به نن خاورو ته سپارل کیږي. د کوټه ښار یو اوسېدونکي رفیع الله مندوخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه داسې خپل نظر څرګند کړ.
دا ډېره دردناک یو غمناک پیښه وه او په دې کې زیاتره خلک اوس کم ځوان له لاسه ورکړي دي. هغه وکیلانو یو وکیل په ډېر وخت باندې د هغه جوړېده او یو وکیل څومره خواري کوي څومره د هغه د کورنۍ له هغه سره یو همدرد هغه ودې شوبې ته ځانګړی کړی وي. پر یو ځای باندې دومره زیات وکیلان د یو داسې ځپلې ولس د پښتانه یا د بلوڅ نو دا په دې حواله باندې ډېر غمناک او ډېر دردناک پیښه ده. دومره زیات وکیلان به په ډېر وخت باندې کېدای شي یو صدۍ وغواړي. دومره زیات وکیلان بیا موږ ولرو موږ جوړ کړو دغه الوستي خلک هغه سرګور خلک د دې ټولنې باید زموږ ادارې زموږ امنیتي فیصلا اسټابلیشمنت په کار دی چې هغه نور هم پر دې باندې زرک شي او د پیشه امبلین ونیسی او د قانون منګولو ته وسپاري.
د دوشنبه په ورځ چارواکو ویلي و چې د ټپیانو شمیر 112 دی چې پکشي وشت سخت ټپیان دی او کراچي ښار ته د حواله لاري انتقال سول. فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې په کراچي کې د اغا خان روغتون یو ویاند ویلي چې د دغه ټپیانو روغتیاي وضعیت اوس ښه دی. د دې حمله مسؤلیت د پاکستاني طالبانو یوې څانګې جماعت الاحرار او داعش دواړو منلی وو. جماعت الاحرار ډله په 2014 کال کې رامنځته شوه چې روان کال یې د لاهور ښار په یو پارک کې د عیسویانو د اختر پر مهال د حملې مسؤلیت هم منلی وو. دغه حمله په پاکستان کې تر ټولو خونړیو حملو څخه یو ګڼل کیږي چې پکې 15 اویا کسان وژل سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ جماعت الاحرار یو تروریستي ډله اعلان کړه او په یو اعلامیه کې دا ډله د تحریک طالبان پاکستان یو څانګه وبلله چې غړي یې په قبایلي سیمو کې دي. فرانس خبري اژانس راپور کوي څو ساعت وروسته چې د کوټې د دوشنبه د حملې مسؤلیت جماعت الاحرار ومانه داعش هم اعلان وکړ چې دا حمله دوی کړې ده او د 200 کسانو د وژلو ادعا وکړه. بلوچستان چې له ایران او افغانستان سره پر پوله پروت دی د تیلو او طبیعي ګازو پراخې زیرمې لري خو د اسلامي سخترځي د سنی او شیعه ترمنځ جګړو او جلا غشتونکو له ستونزو سره مخامخ دی.
نن د بلوچستان یالت په اکثرو سیمو کې د پرونی زنوجون کې حمله پر ضد بشپړ کار بندیز دی. په پرونی زنوجون کې حمله کې د مړو شمیر دراویا تر رسیدلی دی. د کوټې د څو اوسیدونکو نظرونه
زمانم زرخان ناتر دی ز د کوټي اوسیدونکو هم د ډیره درخراش او دردناک واقع ده. په کار دي کوم از مرسته کوټي ادارې دی پر دې باندې حکومت کوم خرچه کوي هغه د پدې حوالہ باندې اقدامات وی کوي. سپورټي په حوالہ باندې هر وخت حکومت خداوی کې سموټور سپورټي سخت کړي ده او دشتګردي ختم کړي ده. باز اوقات صوبای وزیر اعلی او خاص کر صوبای وزیر داخله سي هغه خدای نه پریس کانفرنس کوي چې دشتګردي ختم سو بالکل ختم سو حکومت دشتګردانو هغه خط لیکن بیا څنګه واقعیت وسی نو کوم زديس کوم داوی کړي دي هغه داوی دي غره
زه ماما قدیر بلوچ خبر کوم وایس فار بلوچ میسنگ پرسن زه خبر ډیر افسوس ناک ثانیه پیش سو موږ د دې سخت الفاظو کې مذمت کوو د دې ولې گورنمنت پاکستان یا صوبائی گورنمنت د دې کې ناکام شوی دی دا هر کله دا رنگول کیږي بیا الرټ سي مخ کې دا الرټ نسی ولې باید دا دهشتگردان یا هر څوک کې دا وایي کې دا دهشتگرد دی ته ولې مخ کې د دې اقدام نه کوي پروندا ثانیه اوسو دغه کې اکثریت بلوچ وکیلان غا او پښتون وکیلان غو د دې د پاره مشت ډیر افسوس دی
زما نوم عمران دی زه د جوب اوسیدونکی یم سی امن سی د سوله ډیره ضروري ده او دغه لپاره پکار دی چې کوم کورسونه بیا ډیر کردار ادا کړي او د امن کوشش وکړي
مان کریم ناصر د زل روب سره تعلق لرم دا پرنس کوم واقع په کوټه کې وسوله دا خدای ست د ټول انسانيت لپاره ډیر زیات ظلم ډیر زیات غټه واقع وسوله به خاص پر د پښتني سیمې لپاره نو په دغه کې ډیر زیات وکیلان ډیر زیات تعلیم یافته خلک شیدا سودا د ټول قوم ډیر غټ تاوان وسو په دغه واقع کې
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له روسیې سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته د اول وار لپاره روسیې ته سفر کوي ټاکل شوی چې دی به له خپل روسي سل ولادیمیر پوتین سره وګوري او پر ځینو مسایلو به خبرې سره وکړي جزئیات له فریبا ظاهر نه
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې په تیر نومبر کې د ترکیه په خاوره کې د روسي جټ الوتکې له لوېدو وروسته د دوړو هیوادونو اړیکې خرابې شوې وې هغه مهال د روسیې جټ الوتکه د سوریه پر پوله د ترکیه اف 14 الوتکې له خوا وشتل شوې او یو روسی پیلوټ هم په هغې پیښې کې وژل شوی و مسکو له همدې کبله پر انقرې اقتصادي بندیز ولګاوه خو په جون میاشت کې ولسمشر اردوغان د هغې پیښې په اړه پښیماني وښوده پوتین بیا وروسته ترکیه ته د سیاحتي پکیجونو لار بیا پرانستله او هم یې په خپل هیواد کې د ترکیه پر خوراکي او ساختماني وارداتو لګول سوي بندیزونه لرې کړل دغه راز په ترکیه کې د تیر میاشتې تر کودتا وروسته چې د ترکیه او لویدیځ اړیکې اغیزمنې کړې روسیه لمړنی هیواد دی چې د ترکیه ولسمشر ورځي تر دې کودتا وروسته ولادیمیر پوتین یو له لومړنیو نړیوالو مشرانو څخه و چې اردوغان ته یې ټلیفون وکړ او له هغه څخه یې خپل ملاتړ څرګند کړ رجب طیب اردوغان تر سفر دمخه په استنبول کې د روسیې اتارتاس خبري اژانس سره په امریکا کې د سفر د اړیکو جوړولو لپاره یو نوی پایل وباله دای وای زه دغه سفر ته د یو نوی پایل او د دواړو هیوادونو د اړیکو د یوې نوې صفحې په سترګه ګورم غواړم د خپل ځان او خپل خلکو په استازیتوب د روسیې ولسمشر او خلکو ته خپل درناوی وړاندې کړم د ترکیه ولسمشر یو ځل بیا ویلي چې د سوریې د سولې په راوستلو کې مسکو تر ټولو مهم رول لرلی سي خو وایي په دې برخه کې باید روسیه او ترکیه ګډ اقدامات وکړي دی وایي کېدای سي په دې همکاري وکړي ایران قطر سعودي عربستان او متحده ایالات هم ورګډ کړای سي د اروپای شورا د بهرنیو اړیکو څیړونکو وایي شایي له لویدیځو هیوادونو سره د ترکیه د اړیکو خرابوالی د روسیې او ترکیه ترمنځ نږدېوالی لا ډیر کړي د روسیې الوتکې تر لویدو وړاندې مسکو او انقرې غوښتل د سوریې او اوکراین په اړه خپلمنځي اختلافات لرې کړي ځکه دغو اختلافاتو د ترکیه له لارې اروپا ته د ګازو د لیږد او په انقرې کې د روسیې لخوا د اټومي دستګاه د جوړېدو په څیر ستراتیژیکو همکاریو ته زیان رساوه خو دا پروژې د اړیکو د خرابوالي له کبله په ټپه ولاړې وې اوس چې روسیه هم د اوکراین د بحران له کبله د لویدیځ د بندیزونو سره مخامخ ده او د ګازو بیه یې رالوېدلې ده نو د روسیه او ترکیه دواړه مشران غواړي په خپلو کې سوداګري له سره پیل کړي ولسمشر اردوغان روسي رسنیو ته ویلي چې غواړي د ترکیه له لارې اروپا ته د ګازو د لیږد پروژې او د اکویو اټومي دستګاه د چارو د ختمېدو په برخه کې بیړني اقدامات وکړي
ومردل چې د روسیې او ترکیې چارواکي سره ګوري او پر ځینو مسایلو خبري سره کوي د جاپان پر ناګاساکي ښار د امریکا له خوا د اټوم بم د غورځولو د ولسو کلونو د پوره کېدو په درشل کې د دې هیواد مشرانو یو ور بیا د اټومي وسلو د بې خلاصي نړۍ لپاره ژغ اوچت کړی دی د جاپان چارواکو د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې د دغو بمونو له کبله ویجاړې شوې سیمې وګوري او حقیقت خلکو ته بیان کړي له هیروشیما وروسته پر ناګاساکي ښار په دویمه اټومي حمله کې له اویا زرو زیات کسان سمدستی وژل شول نور حال د نوریاس نوری په راپور کې
د
دا د هغه زنګ غږ دی چې نن د جاپان پر ناګاساکي ښار د اټوم بم د غورځولو د کلیزې په لمانځلو کې وغږول شو. جاپان نن په ناګاساکي ښار د امریکا د اټوم بم د حملې یوه اویومه کلیزه ولمانځله. په سیمه ییز وخت په هغه ځای کې چې دغه بم راغورځول شوی و، له دغې حملې د ژوندي پاتې شوو او د قربانیانو د کورنیو په ګډون په زرګونو کسان راټول شوي وو چې د زنګ له وهل کېدو وروسته یې یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. په دغه چاودنه کې سمدستي شاوخوا 4000 کسان ووژل شول او په وروسته میاشتو او کلونو کې د راډیو اکټیف وړانګو د ناروغیو له امله په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دغه حمله درې ورځې وروسته له هغې وشوه چې د امریکا متحدو ایالتونو د جاپان په بل هیروشیما ښار لومړنی اټوم بم وغورځاوه. دغه بم 140000 کسان ووژل. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي دغه مراسمو ته په وینا کې وویل، زه د هغه یوازینی هیواد د مشر په توګه چې د جګړې په وختونو کې پرې اټوم بمونه غورځول شوي او دې ته په پام سره چې دا هیواد د اټومي وسلو ضد درې اصولو ته ژمن دی، په کلکه له اټومي وسلو څخه د یوې خلاصې نړۍ د دریځ او مهمې غوښتنې پلوي کوم. د ناګاساکي ښاروال د هیروشیما له ښاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستۍ کتنې استاینه وکړه. هغه د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې د دندې په مهال دې ښار کتنه کوي. د ناګاساکي ښاروال وویل، دای دې حقیقت ته په پام سره چې نړۍ باید له اټومي وسلو څخه پاک وي، د نړۍ له نورو مشرانو هم غواړي چې د ښار ته ورشي. د ناګاساکي د ښاري شورا مشر ماسانو میګوما هم ورته غوښتنه مطرح کړه او ویویل، د ژمنې یو نوي حس ته په پام سره د دغو هڅو په دوام کې بیا د نړۍ له مشرانو غواړم چې د اټوم بم له ځایونو کتنه وکړي او د دغو بمونو د حقیقت په اړه خلکو ته ووایي. د اټومي وسلو په اړه د جاپان د پالیسۍ درې اصول دا دي چې دا هیواد باید اټومي وسله ونه لري، نه یې تولید کړي او نه هم نورو ته اجازه ورکړي چې په خاوره کې اټومي وسلې تولید کړي.
په دې خبري ساعت کې مو اوریدل چې د هلمند مرکز ته نږدې روانو ناامنیو خلکو ته اندېښنې پیدا کړې. دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د هلمند مرکز لشکرګاه به خوندي وي. د هلمند په جنوبي ولسوالیو کې پیل شوو جګړو غني کورنۍ بي ځای کړې. د غور په سوند ولسوالۍ کې امنیتي خطرونه زیات شوي. د کرنې وزارت غواړي زیات مځکې کرنې زکړي.